مسولیت زما لغاری شو دولتی دنده می و دو دوی ټول لګښت می ورکو و خو نن چې عمر را باندې تیر دی رونه می راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ اوس یې پاداش دا دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو په هکله غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل څه مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان ساس یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې څه دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نشي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنیو کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټونکی هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزکي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزکي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسن و سال کسان چې وی حتی ودونه کړي خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان چې وی دي خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که درته وایي چې ژوند بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانه چې تاسو پاک یادونه وکړه؟
ټول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړی وي، خو کله چې مثلا د زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څیر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه، یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي، نو دوی له رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې به ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د دې یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره دی وهلک وی وی چلې لپاره ل دروي سلات پنځوي سپورې نهایت تراتوي سپورې ډېر یو خدای ود س دوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی سره هم ورته مثلا بیا غنچونه په کور ته زیری حالت هم له چاله شاو سوز سره مخ کیږي. په پنځوي کلو په تراس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چاره هم په ښه شکل سره بلکې
کته رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ ته به څول روڅه دوی هم د اوسم خپل لونه په کور کې کینوي، هغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کوي کوم بل څوک دی کار نسته، یا د سارا کار کوي یا ګټیالی ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څول غوړی.
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د هغې درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته هغې څخه کلا کار کوي هم یو سهم یو فیصدی مونږه تراکه زده د مونږ د ژوند څاخ وچرخیږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوبه نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ځوان د کار کولی سي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند د هغې ځواني د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اوبرو.
موږ ډېر کله لیدلی اورېدلی او وینو یې عیني شاهدان پاتې شوي د دې چې هغه نجونې چې پر کور پاتې سي یا واده ونه کړي یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي، نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلی داسې کورنۍ ډېر لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې د نجونې پر اوږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري؟
رواني لحاظ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تیری. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تیری. دوی په رواني لحاظ د ډیرو سختو ترخو تجربو څخه تیریږي، دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حکم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښ یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې شزی په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ شي، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه سو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسری نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو سو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه او دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مگر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لونې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی د خوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه او ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي. د یو چا په حق په بشري مسایلو د سر خلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، او د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سر خلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي، یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سر خلاصۍ د نارینه وو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د نرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي، یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکم چې ولې واده نه دی کړی، یا ولې مثلا یو څوک د ژوند ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه شې کولای چې یو څوک وټاکي، ته نه شې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سر خلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنۍ او کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمات کوي، څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې اکله څه وایې؟
کامل اندازه سي ده. دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، شوزه لوست کړي، مکتبي ویلي، پونتونې ویلي، نو په دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې، او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي، او خو د لږ سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کې یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي، او دلته بیا دوی دي چې دغې مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري، او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بلاخره د واده عمر ورنه تیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بې ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو لوړ مشکلات له دینې راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې باید یوه پېغله تر ډېر عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجګېږي، د هغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره دمانه نه کېږي، یا دا ده چې فلانی یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا ده چې وله هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسایل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا ده چې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي. دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل د دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارف په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسایل د دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه
کله چې یوه نجلۍ د پلار په کور پاتې کېږي، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوې ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی چې یو څه تر ډېر عمره پورې د کار په کور پاتې شي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتې وله ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبره به دا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې هغه کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدای شي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه چې مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې باعث ګرځېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا شي. یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل، دا دې باعث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځي کې انترور لپاره، چې وله دا خو کور ناست ده، دا ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، یا داسې یوه پېغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه وي، هغې تحصیل نه وي کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا خپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پېغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند له دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پېغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پېغله چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئنه اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک د ما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې. یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي، وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی، د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سیم چې خدای مه کړه، هغ ظلم وکړي د ماته خبرو له امله او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي، د خاطر چې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په آخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدغه اوس عمرونه زیات شوي ودونه نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي.
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره دغه ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي چې موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره دغه ده خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی سي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیات د ما ضروریات څوک نه سي حس کولی، او په دې نه پوهېږي چې د ما ضروریات څه دي، د ما خواهشات څه دي. نو زه څه ډول یو ځوان غواړم په آینده کې ولرم، بهتره دغه ده چې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبرو پسې ونه ګرځېږو، او داسې
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ. درن دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 601. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد، په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي، نو لغه وروسته د ته صغیر تر کومه مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د ته ویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وی رسیدلی، رشید شوی نه وی، او د ذهن او عقل د ته نوی رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واکې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلاری د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نوی رسیدلی، د ځواني مرحله ته نوی رسیدلی، او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نوی رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چار چاپی رکسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبري وکړو، په پایل کې اواز په دغه چار چاپی خلکو باندې کوم حق لري.
د یتیمانو شمیر زیات وی، لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوي چې 1400 کال د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم پشان کې سوال له سوال کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن. او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کیږي مگر په خواجه سره په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال له سوال کاله مخکې د بنیان گزاري شوی دی بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترې ساتنه وکړئ. دویم قطعي حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ، تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په درېیم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د یو شي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپاره یو ماشوم پاتې ده د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه پیخی دیره تر سرگو شوی دی په طول تاریخ که، او که زو ویما چه زه ما دغه لک عمر په جریان که په تاریخ که ما دغه سی پیخی لیدلی دی، نو واقعا داشته ده متاسفانه په افغانستان که او دغه پیخی دیره تر سرگو شوی دی په سیمو که، حتی په افغانستان په مرکزی ولایتونو که حتی مونگا لیدلی دی چه یتیم مال په دیر بیرحمانه و په ظالمانه شکل بانی خوارل شویده، یتیم سره دیر ظلم شویده، حتی واجل شویده، حتی لکوره شړل شوی ده، نږدې اقارب لخوانه ده، تره لخوانه ده، ماما لخوانه ده، مشرور لخوانه ده، نورو هغه خلکو لخوانه چې سرپرستی ده دوی مسئولیت ده، هغوی لخوانه ده یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بی خبری د اسلامي احکامو نه ده، بی خبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بی خبری ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغه سې چلند کوي او مالی خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکی روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بې خبري ده د الهي احکامونه، د قران عظیم شان د احکامونه، د قوانینو د قواعدو نه بې خبري ده، د یتیم د حقوقو نه بې خبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چون کې په افغانستان کې جګړه وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفی تاثیر درلود په دې باندې چې لیوي خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله بل خوانه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیرې وکي او یتیم مال وخوري.
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره راسي؟
هڅ کلنه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال یې خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نه شي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نه شي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي.
اندازه به خدای دته خیر و برکت ورکی دا موضوع ته روښانه کړی.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې همې فزیکی روزنې ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانې وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرنګ دي د تعلیم ته مساعده کی کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاء باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د ټیکی تبعید پورا.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمرویانه سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي طبيعت څومره اقدمانوي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خواخو دته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې دته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي کولای شي د اقدمان تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاء ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیره وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تل خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټول کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پراته که همه از شخصیت لری که خشن برخورد و سرکیگی رفتار و سرکیگی نو پراتون که دای با خشن شخصیت لری، دای با همیشه تند برخورد بلری، همیشه با لنور و سر پا ناخوالو کی پا جنگ و جدل کی بایی، همیشه با اقدامن دی. نو او کچیر برعکس پا مهربانه و سر پا محبت و سر پا سمیمیت و سر برخورد کیگی نو پراتون که با دقا ماشوم ده سمیمیت ده محبت ده انسان دوستی شخصیت بلری او لنور و سر با ده نیک و روابط و ده تینگولو شخصیت بلری.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستریږي له تر سره چون په ماشومتوب کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګیری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره توان کوي چې داسې یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه توجهونه کوي په راتلون کې دای هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندی هم نشي کولای ترنه. نو لمړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لمړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې په اسلامي اصولو کې اړېوالو پرنسپونو کې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لمړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده، په حقوقي نظام کې لمړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بل اخره د رشد تر حالت پورې بل اخره د قانوني سنتر بشپړېدو پورې د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټول حقونو ته کې والدینو دغه حقونو ته توجه نوي کړي نو پراتونکې کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د غزوان نه د خې تربیه یا د خ روابط او یا د حقونو د یادي توقع تر نه ولري.
اوس راځو په یو ټولنه کې حاکم نظام ته، کچېره په یو سیمه کې یتیم د سپات کې چې لپلار نیکنه اصلا کوم میراث نه وی چې دایلغه استفاده وکا، بیا نو په مغه داور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق هدا کړی؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکی او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باجو کې په دې باندې سرمایه گذاری وکي، د دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکي، هغه شي پوندار دي، هغه شي کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنه لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډې یو ملک دی لپلار پاتې کیږي، بیا تبان له ناخوالو سره مخ کیږي، دی وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي د ته څه کول پکار دی؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دی دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لري د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات وو، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامعې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، که شخصیت نه برخوردار وو، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوانه ورته توجه شوي ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوي، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلې ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل قناعت ورده چې دوی خپل ځان ته رشد ورکړی او خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساينس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه حاصله کړی ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنکړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هر پدیده سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی خیل سره راوړنه ولري، خپل ځان ته خپل رشد ورکي. په دې توقع باندې نه چې افغانستان ونیو جنگ زپلی هیواد کې دوی باید نور نه توقع ولري چې دوی لاس نیوي کی باید دوی خپل لاس پکار شي دوی خپل د شخصیت روزنه ته خپل دراتون کی لپاره کار وکي هم زهنی روزنه ته لاس کی تعلیم کی تربیه کی هم خپل فزیکی روزنه ته توجه وکي
که څه هم تاسو په خبرونه کې د موضوع یاد کړ خو بیا هم ک په اخر کې دی ورستی سوال په جواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغه کسانو ته چوي چې هم دا اوس یتیم په کور کې لري او هغه کسانو ته چې د سرپرستی ورلغړې د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنگین وي دا هغه کسانو ته به تاسو څه وایي
خوشبختانه زمونږ هغه هوادوال چې سرپرست دی د یتیمانو لپاره دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په غاڼه باندې سمبال دي دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي تر ډیره البته دا تعلیم او د اخلاق زمونږ په هوادوالو کې شته اما په ځینې ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کیږي زه په ټوله کې خپل ګران هوادوالو چې په هر ځای کې دی په فردي شکل باندې په ملي سطحه د دولت قربانی دا هله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي دوی د یتیم په ظلم نه کوي دوی د عدالت نه کار واخلي د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي لکه چې مخکې یادونه وکړه د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګړي بلکې د هغه مال دی وساتي او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري زه غواړم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي په نړۍ والا سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري د همغه هیواد د قوانینو تر چتر باندې د احکامو تر چتر باندې د فرهنګ تر چتر باندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي او دا د دوی مسؤلیت ده
ډیره زیاته مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نن ډیره مننه
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دی یتیم دی حق پاک خبري وشوي لمن سره په خبرونه کې میلما و دی او خصوصي په انتون دی حقوق دی پانزي استاد عبدالعظیم صافي تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری تسخیشو و اخمور زرمه
سره سره شو ببل زغی میں از غیر اوکے نظر میں سوے گر میرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو نمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براؤڑ نورے گر گورے یا براؤڑ نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑ رپی گی چل منس